آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې ونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د غیزو پاړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې ورسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چارې په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دې درس فیصد وانډ په کې افغان جنو ته ځانګړې شوی په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو ایزانو د پروګرام لنډه برخه هم لې یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه سي دي خو دې وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دې ته وویل شي چې اوس خو ډالر خکته شوه ده تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوي نو بیا دی وایي چې منګه دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دې خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلې ده نو بیا دا څه نه وایي چې دا سودا خو ما پارزانه کې راوړي ده باید چې پارزانه کې خرڅ کمه نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه ډوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو جنگونه زورولی یو مړی زورولی یو غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډیر زفلی یو ټول افغانان بل جمع ده دغه ما نرخونه کم دغه سی جګ لوړ پاتې شي هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیانو واخلي نو په لحاظ د ټولو دکاندارانو تجارانو ټولو نه می خواسه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالیو په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې د احتکار مخه ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دینه باید بررسی وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پات شي لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جګ شوی دی نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوې دي او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی خلک ډېر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي
دغه احساس منګه بيخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي هغه په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکثر چې شی په هغه به وي او چې ډالر دا یوازې د کپ پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند فروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه. نو اکثره مالداره خلک وړي او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نو د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د یو لور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره. نو هیڅ تشویش موږ نه کوو پر دې برابر، الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږي. د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل حیمت باید باکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل حیمتی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که اولی نه چه هر سشی با پینجوز سل پا هر سکی بیا پر گوزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چې ویل به ډالر پورته دی ډالر ها دی ډالر وکړه ته ډالر ودلته که ډالر هم سپور سیم کړه ته سي دکانداران د ډیر شی په میور په برخې دي. ځکه هم د سیم دا خبره تا تر وړي ځکه د خرید مخکې کړي او وروسته بیا پر دې باندې ډالر مازی دوی پیسې پورته سي دی دستي وای وای ډالر پورته دی تنکې دي ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر زړیدلې ملت باندې ښه سو چې دا ډالر یو څه کښته سو خپل بیت باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا او په پلمه او په بخښه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکشته سو ډیر شو وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته شی پلمې په د مخه یې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډېر شو سو چې ډالر راکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکشته کېدو سره به ان شاء الله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دا بهرنی مرستې د لیر راځي ولکه یتیم تر سیږي یا چا ته مو سیږي دوه لار سره خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې مولا ده شه نو چې کار چاسي بس د زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب بیسې اخلي ماشونه مخلي په معرف کې کار کوي ماشه مخلي او دا موسسې سره سم دوه کاټ سره د پکښې کې وي ولکه یا د یتیم کیسه کې د بیا وزله پکښې کې ده نو نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی رجو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنی مرستې بندي جدل ته شات چې ډالر پورته سوی دی شات پر شان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي خو خبره تر ډیره پورې د دې په تجارانو کې ده. دلته بعضی شان چې ډالر یو روپۍ لوړ سي دوی هغه شی چې یو روپۍ ګرانی جو دی شل روپۍ ګرانی او هغه شان چې ولسی خرڅي مثلا پومبه ده او کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرڅي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولسی خرڅي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او کدا رقمالت روان نو بیا ولست ستونز سره مخ کېدلای سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومه اندېښنه څرګند کړې وي په دهله چې د غواندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ یې په دې کې درې دیرش او سکالرشپ ته جینکو د پاره سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د سپیشل
دلته یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریږي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ په لیمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا هغه سره چې کوم محرم وی هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ٹھیک ده
چې هغه معشوم تا چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وی خو هغه زې پوره
دا خبره شوې ده
دا خبره ده خو الریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه محرم چې پاکستان ته راضی مونږ هم لکه چې زمونږ معشوم دی په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل د هر سټېستون او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشتې فروری میاشتې با زموږ امید ده لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان. انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغې د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي، مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو، پاکستان ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمیسټر راځي، د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ.
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارنټی شي، دا مشکل تا خبرې
دا درې دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان ګورنمنټ فنډنګ به راکوو، کال کې به یو کال راکوو، بیا به اخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د ګورنمنټ سره، اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جهانزیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو لپاره تر هغه جوړ خوښ خوشاله که اوسم چیرې د ورکو وایزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شینه شریکی. موږ یو دوست ورک دی، در لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایلی ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی خبر کوما. ما اورور دی وکال کیش د کور نه درکاسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کور مرجول سوالی کړی مرجول سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی 0 2 4 9 8 0 4 و دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی جنان اکازی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنای زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور پنیم روز کی دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی ما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واوریدي، نو لطف دی کې تاسو ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د آزادی ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسې، 0 اویا 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ چنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمن ولایت تگریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاسکال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاست بول سکاله کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 3 1 9 1 3 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
السلام علیکم تازادی کارګر کارکونکو او دېدم سلام په دې لچ جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه بندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره د سوال ما 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سپر و سپر تلور دوا آتا شپاز سپر تلور دوا منانا دخدای پامان.
السلام علیکم. د شمزول مسالی دا خبر کوم د فلیلی دا کلی دا زیندین کاکو زوی دا جمعیت دا گورک دا که چوک معلومات لری او چاو چاو اوز بکندار که دا کده دا خبر از ما غرار دی ما تردان شمیره دی زنگ را پوی تر تلور اویا و سو شپاس تلور سو تلور تینگوز و دا مسلا شمیره دا تربل بیسه شمیره باندی که زنگ را پوی از مرز از آردی یا از مرز پیغام چوک رو آوری او کان کاری را سرو کلی آغا شمیره بیسه شمیره دا سپر اویا دو اویا تریه ساوه دو اتیا پدا شماره دی مرز پزان گوی که هر چیلی دید مرز آوری یا لده سر ملکوری مور توکری چوک سرشنا اختازی بطن نم ده میرا پا دین ده زیندین که کوزوی او ده بس نم دی چا وول سی تا عشم نو بدل کرده ده و که از مرز آغار سن یو از مسلمان آوری آغا دی مرز پدا شماره زان گوی سپر سلور آوری و سو شپاس تلور تاو تلور پینگوز و دا سلام شمیره دا دوام شمیره بی سند سپر اویا دو اویا تری ساو دو اتیا و سلام.
السلام علیکم دا زده درادوی طول آوریدون که و کرکون تا سلامون اولاندی کم زیه و زلی بیا هم آغا پخوانه آوریدون که عبدالله خلاکیم چه تا صدا میسیج دا هلمن ولایت مرکز لشکرگاه سیرم کاریز سیم ستا ستا پریجدم آغا دا وروک عزیزانو پروانه کچی ریستا دا زمش پس حاکی دا مجام بنامه اوزوان دی چه دو کالکیز شدلیه دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وایم شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوالی زرو نهای زرام داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گولی زرو نهای سترگی دزرا ترانش دیکھا چھ پکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہ آئے زرو نہ ماتی گی خو بیغا گوالی زرو نہ آئے
آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څیړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی، لیکن د هغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دغه ولې دغه څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونې په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیه پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړي چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمه ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړو کې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوغښتنه وکړي. پښتنه دغه د چي اېله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدل دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنس سره یا کوم مراسمو کې چې دی او اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او د خپل په مقابل کې ګڼلې دي نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډیر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو تبعیض او داسې یو تاریخوال دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې بسات شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ش اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کو سلامات اوسئ
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅه. آزادي رادیو
ਸਭਾ We'll be right back. مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا
سمے دنیا نہ